د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي کړي. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته لاغه اعتصاب کړی دی چې دغلته د تیرو څو ورځو راهیسې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختتاب چیانو تختولی او روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکي پلاوي د کار د بیا پیلیدو مخه نه نیسي. دوستانو یوې بلې خپرونې ته موزه اجمل اند تایر روشان په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. یادونه کوو چې د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10000 کاري بستونه اعلان کړي او د هند په اوترا پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې 14 شپږویشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وین دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شغلې وزیري د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وایي
چې یو قوت رامنځته کړي چې هغه سیمې چې د وسلوال پوز له خوانه نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي. مېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي.
که هم دفاع وزارت دغه ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د دفاع وزارت منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د رسمي شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو شمیر 3,500 ته رسیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغه بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این عرصه آغاز خالی بود و در بعض
دوی دری میشتی بودندی پا دی برخه که جدی ارزوانی پیل سوی دینی بستون خالی او دینی خیالی افرادونی ولوی لذر بستون مود مرکز اولایتونو پسطه پا دری تلوشتو ادارو و وزارتونو کدی پا طولیز دول زموج 9000 بست در پینزمی او شپجمی در جدی او 8000 در شون کل پردی. د بستون داسې مالی لنسوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاری سلنه 6% شدل سوی ده. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړی جوپه چې 130,000 تنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کنډاله بندر څخه په کښتیو کې بار سوي وو. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون تنه غنمو یوه برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورت او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2016 کال په مې کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د وتر دې مالت افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د پاکستان له وکیل سوي صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. شریف به چې خپل میرمن سره په لندن کې وو چې د هغه د سرطان معالجه کیږي نن هغه محکمه ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پیژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یو سیاسي ډرامه بللې او تر شاید د پاکستان ځواکمن پاوڅ په لاس لرلو تورن کړی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانې کې د 14 له کبله لږتر لږه 6% وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. دا پېښه په اوترا پردیش ایالت کې سوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي خو ډاکتران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید د مړو شمېر ډېر سي. د دغه 14 علت تر اوسه څرګند نه دی او دا هم معلومه نه ده چې د پېښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګرانو کار کاوه. دغه دستګاه په ازمایشي توګه فعالیت کاوه. د بلاروس او اوکراین ولسمشانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبری اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننې لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. د راپورونو له مخې د دواړو مشرانو خبرې تر ډیره پر سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو پر امنیت متمرکز وي. بلاروس په 2015 کال کې د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړو د هواري په هدف د اوربند خبرو اترو کوربه و. د اوکراین په ختیځ کې جګړه د 2014 کال په اپریل کې پیل شوې چې تر اوسه ادامه لري او لسګونه زره کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړي ول سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ویل چې دی هم په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. د خبرونو پای
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه اساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې کمیسون یو تن کمشنر بریلی هلمن مپختلی چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي.
کمی ډلې زیازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه باندې به وي چې د پونتونو لپاره د کانکورات امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته لاغې د کار نه کولو اعتصاب وکړ چې دا یو ډاکټر شپږ کلن زوی د تختولو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. همدارنګ به دا هم واوري چې د روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي د کار بیا پیلېدو ته اجازه ورکړي. دا د ساده ایرانیو ده. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری نن خبریالانو ته ویل په دې بستونو کې 8000 د ښوونکو او پاتې د ټیکچي ملکی مامورین دي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې افغان شبکه له دغو بستونو د اعلان هرکلی کړی دی او تر څنګ د اسموینې په شفافیت ټینګار کړی. په دې اړه بله کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات واورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو څېړنو په پایله کې جوته سوه چې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زره خالی بستونه موجود دي چې ځینې یې خیالي هم و. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل.
سه ماه قبل بررسیای جدی را
هغه وای درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالي دي چې اعلان ته مو ورکړل. د دغه بستونو څخه نظر یې پنځم او شپږم بستونه دي او اته زره د خونکو بستون دي
بست معلمي دستم.
خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالي لاره ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو خپلواک کمیسون د ویب سایت لاره اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نو موارد زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسی او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعات او اماړي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغو 10,000 بستونو کې چې 15 او 16 بستونه دي 14,000 د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون په 1993 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده لمخې جوړ سو، خو په تیره دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد د موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود و. ولسمشر محمد اشرف غنی میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته اولیک دوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي:
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغه شفافیت او روڼتیا موجوده واوسي، او خدای دې وکړي داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نه خواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا نوی موجوده. نو خدای دې وکړي هغه څرنه واوسي. دا پروسه هم
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبې په ورځ پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وای هغه کسان چې دغه کمیسیون د ازموینې له لارې بیلابیلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون خالي بستونه په شرایطو د برابر کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل دي کسانو داسې کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژي ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. دا د کمیسیون یو تن کمشنر بریلی هلمند ازادي رادیو ته وویل دا چې پروسه شفاف ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنه نشي کولی. لا خغلی هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورنه په دې اړه پوښتلې چې ولې هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالي بستونه موجود دي. خغلی هلمند وایي
هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز العملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کو، اطمینان یې کو، او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولیده د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی، اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ وی لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچی به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډور کو چې پروسه شفاف شوی دی. او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوا او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوټ پلو چارواک لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو سمره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکي؟
باور وکي تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي یا د دوه سیستم ته تغیر ورکړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له یو غړي بریلی هلمند سره مو د ازادي رډیو مرکه اوریده چې یو شمیر نو اعلان شوی بستونو ته د شفافیت په پروسې غږیده او ټینګار کوي چې ازموینه به په شفافه توګه اخیستل کیږي. اوس به هم د کابل ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې واورو چې هغوی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون لخوا د دغه نوو زرګونو خالي بستونو د اعلان په اړه څه نظر لري.
زه عبدالغفار د مکریان اوسیدونکی یم. کار اهل کار ته وسپارل شي او څوک چې په کوم کار کې اهلیت لري باید هغه ته وسپارل شي. خو دا اوس څه مشکلات چې دا څه ناهمنۍ چې دا څه مشکلات چې دولتي چارو کې دا ټول چې دي دا ټول دغه روابط او ضوابطو په اساس پیدا شوي دي چې دا کار ته وسپارل شي دا مشکلات ټول خپله لمنځه ځي.
مروان وزیر اساسی مشکلات په کمیسیون خدمات ملکی کې دا د چیب چې دی مثلا زیاتره بستونه چې اعلان تا چې دا غي پروسه تقریبا 15 میاشتې تر شپږ میاشتې پورې ټول واسي چې دی مثلا اور لانګ لیست بیا شارټ لیست جوړي بیا دغه جوړي دا د سیستم ډیر ضعیف ده.
اسمانم حامد نوری د کمیسیون اصلاحات اداري چې کوم بستونه مثلا اعلان تسپرل کیږي او دوی د شارټ لیست مراحل یا استخدام مراحل مختوړي بعض شفافیتونه مثلا په دغه روان کې نه دیل کیږي مثلا کار اهل کار ته نسپرل کیږي نو دغه موضوعات چې مثلا باید په نظر کې ونیول شي یعنی هغه مسله چې څوک ویلي دی هغه باید په خپل مسلک کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر ژر عملي شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ځواکونو به د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې طرحې له مخې رامنځته کیدونکي په زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو نیول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې رامنځته کیدلی د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
انشاءالله نږدې وختو کې دا طرحه که د ریاست جمهوري لخوا منظوره شوه عملا پیل کړي او قوت رامنځته کړي چې هغه سیمې چې د وسلوالو پوز لخوانه نیول کیږي بیا ورسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي.
په افغانستان کې ډیر ځله داسې لیدل شوی چې د یو شمیر ولایتونو ولسوالۍ او سیمې له وسلوالو مخالفینو نه تر نیول وروسته بیا ځلې د هغوی لاس ته پریوزي او له دې امله افغان ځواکونه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دغو ځواکونو د رامنځته کیدو اغیزمنتیا خبره کوي چې په دغه هیواد کې سیمه ییز پولیس چې تقریبا د ورته یو هدف لپاره رامنځته شوي په اړه شکایتونه موجود دي. شاوخوا اته کال وړاندې د نوی چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي د دیر سره محلي پولیسو پرامنځته کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغو ځواکونو رول مهم بللی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وخت نا وخت له خلکو سره د دغو ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسیږي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت دا طرحه نیمګړی بولي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي تیرو تجربو ته په پام سره د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولی
شي خپل تشکیل زیات کړي او بنابر ضرورت او کم وخت کم کړي. که دا دلنه په تشکیل کې شي که کم وخت افغانستان امنیت شو وضعیت ښه شو او ضرورت شو د تشکیل لا کم شي بېته کېدی شي دا تشکیلات را کم شي. اما اوس که دا محلی سطحې د دې کنټرول مشکل دی.
د ښاغلي مجاهد په خبره زورواکي او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک کې خپل اغېز او افراد ولري چې دا مسله په خپل لا نور خپل سریو ته لار هوارولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپکلن زوی د تختولو په اړه همدارنګه د کندوز په مرکز کې د وسلوالو غلاو سړي تختونو د پیښو او نورو نامنیو د زیاتېدو لپاره په کاري اتصاب لاس پورې کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بشر را الا کنن یا ای که
له دوره څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شي. شاو بساته ولسوالیو شاو بساته افغانستان شاو.
دغه ډاکترانو خبرداري ورکړ چې چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تختول شوي ماشوم په خوشی کېدو کې کوټلې ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي:
ما هر روزی که از خانه میبرایم وضو میکنیم و دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تختولو او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تختول شوی ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه خوشی کړي.
نیروی امنیتي خاموش نه بوده، ما تلاشه خود
د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولې دي او ډیر ژر به دغه تختول شوی ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکتران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري حساب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو نن ازادۍ رډیو ته ویل که په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره نشي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. په دې اړه نور حال د ازادۍ رډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
دا د اورزګان ولایت پر چنارتو ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ له تیر څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه، او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنترول لاندې راولي، خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادې ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پکښې کې عملیات ترسره نسي، یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي.
طالبان ورځ په ورځ را نږدې کېږي، مصدرک باندې چې دا وځي حکومت زموږ چې ورځ نور حکومندویان یې نور خلک را شي وګرد ولسوالۍ مړي یو شان دغه طالبان ور په ورځ را نږدې کېږي چې زموږ سره حکومت وکړي چې امنیت للی ته زموږ سره د قومندان را ولویږي حکومت شیانه ته را ولویږي. دا هغه کمال دی نو خدای طالبان سبا بیا لس پنځلس شل کاسه به بیا هم مړي.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چوره او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اروزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
خبرې تیره شپه رئیس امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو پرون بده ورځ امیر صاحب امنیت د قومندانۍ هملته ورسېدو هلته یې مونږ جوړدې ملي کتاب ډېر غښتلې کتاب تل فعلا موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تاسو مونږ سپیشل فورس کې تاسو هم هلته دیسن کوو
دا یادونې وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي ته د بیا کار اجازه ورکړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو او د دې وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د ګډ هیئت قانوني موده د روانې نومبر میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی رایبکوف د پنځشنبې په ورځ وویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې باید د امریکا له لاسوهنې لرې وي. نوموړي وویل په دې اړه باید بیړني او مؤثر اقدامات وشي. رایبکوف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته د هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ له مسکو غوښتل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي پلاوي د فعالیت د غځولو مخه ونه نیسي. روسیه تیرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ملګرو ملتونو د ګډ پلاوي د کار د مودې د غځولو غوښتنه ویټو کړه. د دې پلاوي د کار موده د روان اکتوبر میاشت په 18 نیټه پای ته رسیږي او د امریکا په ګډون د امنیت د نړیوال شورا غړو د راتلونکي کال تر همدې نیټې د څېړنو د تمدید غوښتنه کړې ده. د څېړونکو دغه پلاوي تیرونه په خپل رپورت کې ویل چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې دروان کال د اپریل میاشت په 14 نیټه د کیمیاوي غاز د استعمال پړه د دوی موندنې ښیي چې دا وسله د سوریه حکومتي ځواکونو کارولې ده. د سوریه حکومت او ملاتړي روسیه ټینګار کوي چې د سوریه پوځ کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. ملګرو ملتونو تر اوسه څلور ځله په خپلو رپورټونو کې تایید کړی ده چې د سوریه حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې کیمیاوي وسله کارولې ده. خود سوریه پوز بیا وایي چې د دوی الوتکو په خانشیخون کې د وسلوالو یاغیانو هغه ډیپو بمباری کړی ده چې سارین کیمیاوي غاز پکې ځای پر ځای شوی و. په دې کیمیاوي برید کې د خانشیخون سیمې څلور اویا کسان چې زیات شمیر ماشومان هم پکې شامل و مړه او شاوخوا 550 نور ټپیان شول. په خانشیخون کې تر خونړۍ کیمیاوي حمله وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د امریکا سمندري ځواک د سوریه شایرات پوځي اډه په 950 لرې واټن وشتونکو کروس توغندۍ ووشته. امریکا او لویدیځو متحدانو وویل چې کروس توغندۍ او هغه اډه په نخه کړې له کوم ځای چې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونکو د معلومولو لپاره په 2015 کال کې د دې سازمان او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې ګډ څېړونکي پلاوي ته دنده وسپارله.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سروان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اوداندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ یې بولم، هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت.
السلام علیکم، زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. حال تا په بارډر کې نن سبو لارې ډېرې جوړې دي. دلته کمانډر از محمد هغه رشوت بهلی پیواله رینه ډیر ضروري پيو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دستي باندې کړی مونږ ته با کړی بهي ته با کړی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. د کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما ورور د کله وزیر ته مخامخ دا د نا جوګانو د ونو نه چلګ ورته په دغه ساحه کې هم دغه مردار یو بدی دا هم د سپټیک د هر کم راجب خالی کیږي ورور موږ ډیر په آزاد کی موږ واره چې دغه ورور دغه لری شي او بل زیاده لاړ بل زیاده بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردار یو بدی موږ شپه ورځ دینه خوب نش کولای. والسلام.
په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو عربیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا اول زره کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کېږي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لمړی چوپه چې 130,000 ټنه غنم دی پروند د ایران د چابهار بندر ته ورسېد چې څو ورځې مخکې د هند له کندالا بندر څخه په کښتیو کې بار شوی و. د پاکستان له واکلې رسوي صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سوی چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پر د او کورنۍ لګول شوی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانه کې د چاودنې له کبله لشتل شپږ ویشتنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا پیښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی او دا هم نه ده معلومه چې د پیښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګر وو. د بیلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بیلاروس دولتي خبري ایجنس وایي چې د الکساندر لوکاشنکو او پیترو پروشنکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبري وسوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمیر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړې خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرام درولې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوتی سوکوهنی ځوانانو لوبډلې لپاره ټاکنیز سیالۍ نن پای ته ورسېده. د فرانسوي سوکوهنی یا سوتی ټاکنیز لوبي یو ونې وړاندې پیل شوې چې د کابل اولایتونو غنو کلبونو پکې برخه اخیستې و. د سیالیو د پای مراسمو ته د اولمپیک یو شمیر چارواکي هم ورغلي وو. د اولمپیک یو تن چارواکي محمود حنیف وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې لوبغاړو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. د سوتی سوکوهنی سیالۍ یو نیم کال کېږي چې په افغانستان کې رسمي فعالیت کوي. د اولمپیک ولین وای چې یاد فدراسیون په کم وخت کې خبر مخته کړي او ورزشکارانو ته روزنی سیمینارونو سربېره غني سیالي چمتو کړي دي. د برتانی د لارج ټورنر خیریه ټولنه غواړي چې د معلولو ماشومانو سره د مرستې په هدف د انګلستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ یو خیریه شلوریزه سیالي تر سره کړي. په دې خیریه سیالي کې چې دوه افغان لوبغاړي اصغر ستانګزی او نجیب زدران ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړ شوې د نومبر میاشتې په 3مه یعنی سبا د جمعې په ورځ به تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه سیالي د متحده عربی اماراتو د ابو ظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وای دوړ افغان لوبغاړي به د استرالیا د ټورنرز لوبډلې په ګټه ولوبېږي. او د افغانستان د شطرنج د ملي ټیم د 12 کلنو څخه د کومره لرونکو لوبغاړي ارسلان زمریال د تهران د پایتخت په جام کې تر 500 څخه لوړې نمرې تر لاسه کړې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون تخنیکی مرستیال اباسین موهيبي ازادي رادیو ته وویل چې د شطرنج نړیوال سازمان لخوا به په نږدې وخت کې ارسلان زمریال ته له 1200 څخه لوړ ریټینګ ورکړل شي چې دا د یو لوبغاړي لپاره ستر ویاړ دی. د خاغلی موهيبي په خبره د دغه لوبغاړي بریا د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې په نویو لوبغاړو پانګه چونه وکړي.
دوستانو له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای روسی سوداګر غواړي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ نګدی 22 روسی سوداګرو د افغانستان په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې له افغان سوداګرو سره وکتل او په یو شمیر برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. خغلی پسرلی وای یا تفاهم لیکونه د بانکداري د پراختیا په برخو کې وشول. نو موړي دا هم وویل چې روسی سوداګر غواړي د کرنې، کور جوړونې، صنعت او زیربناو په برخه کې افغانستان کې پنګاونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې روسی پنګوالو ته د دوی د سر او پنګي د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د شیرخان بندر د تصدی مسولین وای په یاد بندر کې یو شمیر سوداګر د دغه ادارې د خدماتو د وړاندې کولو پیسې نه ورکوي. د کندوز د شیرخان بندر د تصدی ریاست سرپرست عبدالرؤف ناصری نن ازادي رادیو ته وویل یو شمیر سوداګر له زوره کار اخلي او په غیر قانوني ډول خپل سوداګریز مالونه په خپل شخصي ګودامونو کې خالی کوي چې لکبلې د دغه تصدی اواید راکمیږي. په ورته وخت کې د شیرخان بندر د کارګرانو د ټولنې مشر سید شاه هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو شمیر سوداګر لډيري مودي رئیس د تصدی ریاست د کارګرانو د بار د انتقالولو اجوره نه ورکوي، خو سوداګر وای د تصدی ادارې دوی ته هیڅ ډول خدماتونه نه دی وړاندې کړي او په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې غواړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1,100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجي 1,350 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1,080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 20 او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلداری 600 افغانۍ.
وسم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د میانمار یا پخوانی برما مشا آنګ سان سوچی نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه، چیرې چې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګیا مسلمانان ګوندی بنگلاديش ته کډه کولو ته اړ کړي. د پراخین ایالت کې د تیرې اګست میاشتې شایسته له پیل شوي تاوتریخوالي وروسته د سیمې ته د سان سوچی لومړی سفر دی. نړیوالې ټولنې د روهنګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې د نوبل جایزې ګټونکي سان سوچی په چوپتیا سخت انتقادونه کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
آنګ سان سوچی د پنځشنبه په سهار فرقې تاوتریخوالي زپلی ولایت راخین ته ورسیده. دا په راخین ولایت کې د 13 اگست میاشتې 15 نیټې راهیسې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي له خونړۍ څپې له پورته کېدو وروسته سیمې ته د میانمار د مشر لومړنی سفر دی. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په وینا پراخین کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 650,000 کسان بنگلاديش ته کډه شوې دي. بنگلاديش ته د لکونو روهنګیا مسلمانانو کډه کېدل په 1300 لسیزو کې په اسیا کې د کډوالۍ تر ټولو لویه څپه بلل کیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې راخین ته ځي چې نړیوالې ټولنې د روهنګیا پر وړاندې د تاوتریخوالي چې ملګرو ملتونو قومي تصفیه یاده کړې ده د هغې په دریځ او چوپتیا سخت انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې د سان سوچی حکومت ویلي چې له بنگلاديش څخه د روهنګیا کډوالو د بیرته ستنولو پلان لري، خو د دې پلان څرنګوالی او جزئیات لا هم نه دي معلوم. د میانمار پوځي چارواکي وایي دوی په راخین ایالت کې د هغو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي چې په وروستیو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي، خو روهنګیا مسلمانان وایي د میانمار ځواکونو او سیمه ییزو بودایانو د دوی کورونه سوځولې دي، پر میرمنو او انجنونو ایجنسی تیرې کړې ده او د دې اقلیت زیات شمېر غړي وژلې دي. په راخین کې د روهنګیا پر ضد د تاوتریخوالي په مسأله کې د آنګ سان سوچی پر دریس نه یوازې انتقادونه شوي، بلکې په نړیوال سطحې د نوبل د سولې د جایزې د دې ګټون کې حیثیت هم زیانمن کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي که څه هم د میانمار ملکی اداره د آنګ سان سوچی تر واک لاندې ده، خو لا هم د میانمار پوځ پر مهمو مسئلو، اساسي وزارتونو او اساسي قانون زیات کنټرول لري. د میانمار زیات شمېر حکومتي غړي او مشران په دې نظر دي چې روهنګیا د دې هیواد وګړي نه دي او دا اقلیت له بنگلاديش څخه راغلی دی.
د میانمار حکومت په 1982 کال کې له روهینګیا څخه د دې هیواد تابعیت بیرته واخیست. د دوی زیاتره حقوق نه ورکول کیږي، په اسانه سفر او مذهبي اعمال نشي ترسره کولی، او د ډاکټر او ښوونکي په توګه ورته د کار اجازه هم نشته. اسوشیټډ پریس وایي د میانمار روهینګیا مسلمانان دارو درملو، تعلیم او خوراکي موادو ته ډیر محدود لاسرسی لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلم په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلم فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو، موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتل په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خي شخيږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مسترد دی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترد لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په پایله کې حمله مسترد شي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسترد شي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نوړ اغیز کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپل په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیر ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پات سو، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه کچیرته عمله وایو که عمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که عمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او کچیرته عمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونشي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکو ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملې راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته لري سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورختا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کی ونه خوري، ماشوم په هغه باندې وبو پرخنه کی، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته دسه مایل کی یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري ولا د غلاړې د خلې مایات تا کې د سي چې د تنفسي لارو د بندښ سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کو کی.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تب عام لري، د تب د درجه د تورو لپاره څه باید وسی او دا تب به څومره خطرناک ده؟
کله چې تب لوړیږي ډېر لوړه تب مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه ته به ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسي کی ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې حمله منځ ته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ ته نشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدې سي د مایاتو په ورکولو سره باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي ترڅو تبر کم سی او په پایل کې حمله مسترانه سی. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل ځینې درمل دا د حمله سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړي توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړی سی.
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې پیخ وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې داسې سړی وایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې لمنځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د دغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي، د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي. د سی پیخ ډیر زیات دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مارګ لامل څه و، همدا حمله وکړي کورنۍ بې پرواهی بیا خپل سر درمل نه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسولې، ډیر لامل څه کیدلی سي؟
ډیر لاملونه تاخير یا ځنډ د ماشوم پر سوالو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید لارې او حتی د مقد لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی حمله سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتیایي کارکونکي زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه کبه دی باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسه. تاسو نام ډیر مننه، بری لی اوسه.
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري باوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
منگا سحر راوز پوری پیائی مالی سوائی میں
شپک کلان ماشوم بو چه ویلی پا سڑا واکی مالو نپیائی اوس چې منای دی د ماشومان سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي.
مجبور یم چې باندې او باسه ملاسې پریمزه مخفي پریمزه ما غی کې ونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکل څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري، خواړه ډیر اهمیت لري، داسې خواړه ماشومان ته ورکړئ سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیول سي.
پام دې اړه غږیګو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدون کو لوبې کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېرې خوښېږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپله خوښه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وي اغوستې. د ځینې خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وه چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دي چې لوڅې پښې له کورونه راوتلي دي، خلاصې جاغې لوڅې پښې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، دا لرګی کېږده دلته. ښه، نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره راسته همداسې راوځې تنه په یو کمی سپرتو کې.
مونږ سهار راوځو.
اوس خو سهار ده که نه، شمال هم لګېږي، هوا هم یخه ده. ولې دومره وخته راوتلی؟ کور کې څوک دی؟
نشته ورونه، نشته ټول نشته. پوسه
څوش پکې کې چې دلته په دغه جګې چې دلته څوک دی؟ دلته یو شپه نشته.
دلته یو شپه کې درېش په دلته پوس پروتوم.
چیرته؟
په ځنګل کې.
یخ دی نه کېږي؟
یخ مې کېږي، اوس مرته نشته.
ښه، څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي، مریض یم، دا خربان ډېر وخت کېږي، پیسې نشته، بل نشته.
تاسو د څو ورځې دلته بیرون تیرې کنه؟ شپې او ورځې څومره ماشومان وینئ چې دوی راځي دلته ګرځي، کالي نازک، پښې لوڅې او په دې خاورو کې ګرځي؟
ډېر دی، ډېر هلکان راځي، ډېر.
له دې ماشومانو سره یو بل ورور هم شته. اول دې نمره ته وایه.
رحیم.
رحیم جانه، څو کلن یې؟
اته.
اته. تاسو دلته بیرون راوتلی، کور دې در باندې خبر ده؟ ښه، زه چې ګورم پښې دې چاودي دي، مخ دې هم چاودي سوی. ولې داسې په نازکو کالیو کې راوتلی؟
نخپه نغنمه.
پښې دې ولې چاودلي دي؟
یخ ده کنه.
او بل داسې تاوده کالي نه لري؟
نه.
لږ هغې خوا ته نجونې ناستې دي، د هغو هم هماغه د ګرمې هوا جامې په تن کې دي. دوی ته به هم ورسو او خبرې به ورسره وکړو. نوم دې راته ووایه.
سپوږمۍ.
د لرګی مه ماتوې او دقده دهلته کېږده. ښه، ته چې اوس راوتلی یې کنه، غاړه دې هم دومره لوڅه ده، پښې دې هم لوڅې دي.
چبلکه کور کې پراته دي.
پښې دې درد نه کوي؟ دا خو چاودېدلې هم دي، خاورو کې چې ګرځي نه خوږېږي؟
خوږېږي.
که چېرې ماشوم په خپله ګټه او تاوان پوهېدلی، نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نه تلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې. موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو.
سبزګل،
دا لورکۍ دې ولې لوڅې پښې ګرځي؟
داسې اموخته ده، بلا یې وهله ده.
څنګه
تمام ورځ همداسې ګرځي؟ که داسې نه ځان مینځم، یو دقیقه پاکې بس همداسې تمام ورځ خاورې کې ګرځي.
دا لوڅې پښې خو چاودیم دي، بیا درد نه ورته کوي؟ زاړې نه
سوځي، درد کوي، غوړمه یې، خو نه پروا یې نشته، همداسې تمام ورځ ګرځي، بې پروا غونه ده.
یو جوړ چپلاقې خو کېدای شي ورته وایې؟
چپل شته دغه دی، یو دقیقه چې خپې کوي بس تمام ورځ همداسې پایلوسه ګرځي.
بیا چې راشي کوټې خو هم کنه درته ککړې دسې؟
هو کنه، کوټې دا ځای ټول همداسې خراب مردار کوي.
او دا بله میرمن دې چې کېږي دلته چې ولاړه ده؟
نه مې خوښه ده.
خوښې دې ده؟
د ځان غم وکړو، د ماشومان غم وکړو، د ډوډۍ غم وکړو، د نس غم وکړو، د مریضۍ غم وکړو، چیا غم وکړو.
دومره پیسې هم تاسې نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلئ؟
نه نه، نه لرو، داسې عاجزه د خدای د کوم ځانه وکړو. دا چپلې وشي که خرچه وشي؟
ښه، که چیرې د ماشومان مریض شي بیا خو به ډېرې پیسې تاسې نه غواړي.
څنګه وکړو؟ مجبور یو نو، خو اولاد د اولاد درد هم نشي کتی.
ولې پرېږدئ چې بیرون وځي؟ ولې دغه دننه په خپله جونګړه کې نه د سره کېنوئ؟
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي؟ جونګړه کې ساریږي ولا کوي ساره کې؟ پسل سفر ہم نہیں ساری گی مجبور ہے چ باندے او باسم اللہ سے پریم زما خپے پریم زما گکی اونے سما کور کی کنا ہم
بیا چلس کی پی من جورتا غوڑے
او ول نہ واسلی سر بغوڑا او مکن چ گلاس آرام ش
او خو سما د چاو دی لسنے
او کنا چاو دی دلی دی کنا
تک چلی دی غوڑ کڑی
سو کو سمرا غوڑ کما نکیگی
تو کتری نمبر توے
زمان مخبل فداد ہے
دخل تس د ماشمان وینو کنا تقریبا ندیر سونه ډیر ماشمان دی پدی ماشمان کی اوازی 15 کسو چپلخ پوکری دی نور ټول چپ هی دی دا ولی
کوم ماشم چخ چپل پخ پوکای هغه خو ما عادت شو او سچانه د پوکړه ما غ سعادت دا خور کی منډه وې ډوډه کی منډه وې زم مخبل بچم دې د سر لوسی خپل لوسی هغه د منډه وې خور کی هغه ګرځي
دی لاس پی چوی زخم سی به خور وردی
او کروب نیسی
سره خ مریضی اتروس ورته پیدا سی ودی
مریضی د سه پیدا شوی دی بس دغه دانیشی یا بخار شی مثال یا جراسین ونیسی یا خیره ونیسی کنه ډاکټر ته وړو بس در یو نیم زر دو زر روی اخلو بیر ته راوړو کورته
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرم جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منای دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغ وي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسیس خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغ کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیز کوي او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالیږي او د ناروغ کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري دا څه خواړه ماشومان ته ورکړی شي چې ویتامین سی ولري تنوع په پام کې ونیول شي ماشومان خواړه باید شریک نه کړی شي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي نه وړه غیزه کوي خیس راحتو کې ماشوم د کورنۍ له خوانه باید ماشوم او په هول شي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دوی باید یو دسمال نه کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی خ خند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولار پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودي هم ولار ده که پخې چوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخره د ناروغي سبب کیږي جرابې به زه فکر نکوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابې واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي زه فکر نکوم چې دومره مشکل به د بستونځمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنی یا داسې شی چمتو نشي کړای چې ماشوم په خو کې داسې جامې چې واغوندي زه فکر نکوم ان که وی دا سلنه یا د فسدی و ډیره کموي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا کوم معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی دغه بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیریا بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړیا والو وجې له سي ستونزې سره مخ نشي تر بیا فرض دی چې یاست الله مو مل او ملګری
ساده پنګړو شرنګ هر سهار وسوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شرنګ هر سهار وسوي پزړکې مې د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلفیچالونم پلی چوخیتا.